السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې ل سلور تر 15 بجو د خبرونه کې ز منوښه ستاسو قربایم د دې غړې په اوله نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه لرو او په دویم نیمای کې د مشال ریډیو هفتوار خبرونه ریډیوي مجله اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې فرخنده سات درته وایي
السلام علیکم جمله د خبرونو سټی کی د بلوچستان په سرحدي خرچمن کې احتجاج کونکي وای ریاستي ادارو یې پروام نه احتجاج کونکي نیوري دي ټاکل شوی د کورمی ځای مشرانو انتظامیا نن یو وار بیا د پیوار د مبینه پوزي محاصره پر مسله خبري وکړي او ټاکل شوی عرب هیوادونه نن په سکیورټي کونسل کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ودرېدو په حق کې رائے واچوي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو زینو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پروام نه احتجاج کې بوخت وو خو بیا یې پولیسو زینو ملګري نیولې دي. د چمن د پرلت کمیټې مشر مولوی حنان تیر شپه د پرلت ته په خپل وینا کې ول دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کوم بره ماشام په پر امن خلکو باندې دي چاپوي ناروا تشدد کوي او په هغه کې موږ د پرلت مهم اشخاص دي هغه گرفتار شوی دي. موږ خو اول د ټولو څخه مخکې دا غوښتنه کوو چې جد تر جره د خلک راي لس په بایزته طریقه باندې
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه سنې دی ویلي په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 20مې راهیسې پرلت پیل کړي خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرید. د کورمې د مشرانو یو جرګه به نن په پاړشینار کې لنتظامی افسرانو سره په یو ځل بیا ګوري چې د پیواړ د مبینه پوځي محاصره پر مسله خبري وکړي. د پیواړو سیدونکو وایي په وس د فبرورۍ له 15مې راهیسې چې هلته نامعلومو کسانو یو پوځي وجلې د هغه سیمټولې لارې ترلې دي. پرون په پاړشینار کې د پیواړ او شو خاصمو مشرانو له انتظامی چارواکو سره جرګه وکړه. په جرګه کې شامل یو مشر حاجی منیر حسین آغا بیګا مشال ریډیو تول دوی تنن بیا وخت ورکل شوی چې ډیپټی کمشنر سره وګوري. په واسطه د پیوار لمشرانو غوښتنه کوي چې د سرتيري په وجنه کې ککړ شپه کسان دی ورته وسپاري. د فبرवरी په 15مه په سیمه کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنختګ یو پوزي وجل شو او دوه ولسی وګړي جوړل شول. پاکستان تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی په مرکز او خیبر پختونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسټر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي ویل په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند املاتر لرونکي نوماند دان چونکه په آزاد حیثیت کې سملې او تا بریالي شوی نو ځکه د قانون لمخي هغوی باید په یوګون کې شامل او په پارلمان کې د خزو او اقلیتونو ځانګړي چوکۍ تر لاسه کړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزه کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رائے اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړی شي خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه نن خپل مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تامس ګرینفیلډ وایي پر دغه قرارداد به نن د فبرورۍ پر شلمه په امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل کې اچول کیږي او زیاتوي د ولسمشر جو بایدن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکي قرارداد ویټو کوي. نوموړي زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجې هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک کول دي. دغه تړون لمخې به په غزه کې د شپږو اونیو لپاره روانه جګړه ودری کی. او بل خبردار چې په لاهور کې د پاکستان سپر لیګ یا پی ایس ایل پروم د کرکټ پر روانو سیالیو کې نن د ملتان سلطان او اسلام آباد یونائیټډ لوبډلو ترمنس لوب روانه ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل تمه ده چې نن بیا د پیوال د پوزي محاصره ختمولو لپاره د قومي مشرانو او ځلې چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځای مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یو جرګه کې ویلي وو چې په پیوال کې د یو پوزي سرتیری په وجنه کې مطلوب کسان به د پوز پر ځای پولیس ته ورکوي. مشران له حکومت غوښتي وو چې د دوی د مرستې په بدل کې د پوز د پیوال محاصره ختمه او نیولې کسان خوشی کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د جواب ورکولو لپاره وخت غوښتي دي. د فروری په 15مه په پیوال کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو پوزي اسکر وجل شوی وو. پوز د سیمې له مشرانو غوښتنه کوي چې په وجنه کې ملوث شپږ کسان دی ورته وسپاري. په دې حق له تفصیل له سیمې زمونږ خبريال طارق اورک ځای راکوي.
د کورمې په پړچنار کې یو ځل بیا مقامی مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتی سرتیری تر وجل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځای مشر حاجی منور سیناغا مشال رډیو ته د نهې پشپاویلې په 19 فروری د ضلع انتظامی مخې ته دا خبره کېښودله چې مطلوب ځینې کسان حوله کولو ته تیار دي خو د قانون مطابق پولیس دې ورنه واخلي. ځای مشر زیاتوي دوی دا غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختمه شي او بلدا چې نیول شوی بې ګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل نه برګیټ تر اپنه جواب ته ملو شول کبرګیډیر تر اپنه چیرې فوریز توستا جواب نشم در کوي. دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا ودا وشوله 10 بجې کې به ان شاء الله امید چې خبر اتر زری سره به دی پیورد سره مسله دی دا بټوله حل طرف ترونه شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیورد زینو کسانو مبینه پر پوزیانو هغه وخت برت کړي وو چې هغه وی لاګیدو په ورغلی ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغه پس د پیوړ علاقې مبینه پوز محاصره کړی دا. کچو هم تر جرګې پس حکومت ځنې خلک رخلاص کړل خو ځایو سیدونکو ابرار قاضي د نهې پشپا مشال لډیو ته ویلي په علاقې کې لا هم امنیتي اسکر د ټینکونو سره ولاړ دي.
پیوړ ته نوځي یا غوې انټریا کیږي کچو پیوړ نه نوځي یا غوې انټریا کیږي دغه کې پیوړ څوکوم نه نه پیوړی دي هغه چال چلانه کیږي بل پلم اور می څوکوم دی هغه د علی منګولي چک پوسټ سره دال تیال یار بند کړی دي ملیونو ملي سره سید محمود سره سید محمود پاس کومه د پیوړ د میډکوټو کومه لیار دي هغه هم بند کړی دي نورا په اور می څوکوم دی په دی پیوړ کوم تری منګل روډ دی باندې گاشت هم کوي او دا بالکل دالیاری ټولی مکمالی باندې دغه وخت کې
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومات لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسود سره رابطه ونیولا خو هغه سره خبرونه کړې. د دې ترڅنګ پولیسو او پوز هم تر اوسه خپل موقف نه ښکاره کړي. البته وړاندې لسمې نوې منتخب د کامی اسمبلی غړی حمید حسین مشال لډیو ته دا ویلی ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلو چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. امید حسین زیاته کړې چې په 13 فروری په شوي جرګه کې د مسالې پر امن حل راوستلو خبره شوه.
مو به سیوا هغه کسان نه سیوا هیچ ته څه تکلیف نه رسو مو هغه کسان گرفتار کول غواړو نو ما ورته دا ویل مله بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوی هغه وانټیډ دی هغه گرفتار کوی خو نور پبلک دی هاتا تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري نه وای دا ودا وکړ څه مو بنه کو.
په کورما کې د پیبورډ زینو کسانو لاګي دوسی می په ورغلی ټریکټر تر هغه د ذکرې به چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شي بل لرکی راوړل کېدلو. په سیما کې الیزو قوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولی او بلخوا منګل لګي دو تر علي منګولو ډنګو پورې د علاقې ملکیت تاو کوي. په 2020 کال کې لا ځنګل لرګي پرې کول په خبره د ګیدو منګلو او الیزو ترمن جګړه شوی و چې پکې دوړ خو تر ډیر شو زیات تنانو ته مرجوبله اوخته وا. په سیمه کې نیاواز د یاد کومونو ترمن د زمکه پښخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغه جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوی و خو هغه تشپیتو زیات نشستونه د کابلو باوجود هلي راونه وستلو. طارق ورکسه مشال رادیو په خبر.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د ټانګ ضلع د قامی اسمبلی ان ای دریسل وختمې حلقې په هغو شپږو پولینګ مرکزونو کې رای واچول شو چې د فروری اتمې د عامو انتخاباتو پر مهال په درامنۍ لوجه د رایو اچولو عمل ځندول شو. چارواکي وایي چې د رایو اچولو پرونی بهیر په امنیت سرته رسیدلی او ممکن ده چې نن یې نتیجې هم راشي. په دې اړه نور حال سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ډیرای اسماعیل خان الیکشن کمیشن چارواکی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ د ټانک ضلع قومي اسمبلی حلقہ ان درې چالوش بنے پشپش پولینګ سټیشنونه بنے د انتخابات عمل سرته رسیدلی دی. ډیرای اسماعیل خان الیکشن آفیسر زین العابدین په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي
د ټانک ضلع قومی اسمبلی حلقہ ان درې چالویش بنے درې سوا اوته چالویش پولنگ سټیشنونو د غیر حتمی غیر سرکاری نتیجې په مطابق د پاکستان تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار داور خان کونډی د 75,003 ووټونو سره بریالی شوی دی او ورسره په دوام نمبر د جمعیت علماء اسلام پاکستان امیدوار اسد محمود چې د دغې ګوند مشر مولانا فضل رحمان زوی هم دای دریش پیتر زرا نه سوا ووټینا او خستل سره په دوام نمبر دای. د ټانک ډیپټی کمشنر په دفتر کې سرکاري نتیجې ته په انتظار نوز د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوار داور خان مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غېدا یو دا دوی چې په اوتم فبروري د ټانک ضلع قومي اسمبلی حلقہ ان درې چالویشت انتخابات کښې د ټانک کوټ اعظم سیمه کښې په پوځي ګاډیو د ناپېژندلې وسلاولې ډزونو کښې یو پوځي سرتېری وژل شوی و او په دغه ورځ د ډیرای اسماعیل خان کولاچی سیمه کښې د پولیسو ګاډي ته بامي 14 ور شوې وه چې په نتیجه کښې یې د پولیسو 15 سرتېری وژل شوي وي چې په وجه یې د کوټ اعظم او کولاچی سیمې شپېش پولینګ سټیشنونه بنې انتخابات ځنډول شوي وي. او د ټانک پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ ناپېژندلې وسلاولې د کوټ اعظم پولینګ سټیشن بنې ډزونه کړې وي او د پولیسو ضوابي ډزونو کښې یو وسلاول وژل شوی و. په 8 فبروري د ټانک کوټ اعظم او ډیرای اسماعیل خان کولاچی سیمه کښې په پولیسو او پوځي سرتېرو د او د دریم په 13 ورځ په کوټ اعظم سیمه کښې په پولینګ سټیشن بنې د ډزونو پیښې ذمهوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکيشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکيشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورځو یو بل ریپورت ته په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو وروسته په وفاق او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅه دوام لري. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز خیبر پښتونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکۍ ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبري غونډې ته وویل چې له تحریک انصاف سره یې اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه ده. د دې اتحاد په اړه ځینې شنونکي وایي چې د سنی اتحاد کونسل مشر چونکه قومي اسمبلی ته د یو خپلواک امیدوار په توګه بریالی شوه ځکه نو تحریک انصاف به ځانګړې څوکۍ ترلاسه نه کړې شي. خو ځینې نور شنونکي بیا وایي چې سنی اتحاد کونسل له الیکشن کمیشن سره د یو ګوند په توګه رجسټر دی او دا چې جوړ شوی اتحاد ته به د ځانګړو چوکیو په ترلاسه کولو کې مشکل نه وي. له اسلام آباد راشد خټک په نور تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو نه پس تر اوسه د نوې حکومت ته جوړولو لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې اتحاد د رامنځته شوی چې په پارلیمان کې غوس اکثریت ولري. خو په 19 فروری درې ګوندونو تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین د یو ځای کېدو اعلان وکړو. په اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس ته د وینا په مهال تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر خان وویل چې تحریک انصاف غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي ځکه چې دوی په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټلي دي.
فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے
قومی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے زمنگڑی پر سنی اتحاد کونسل کے دیو گند پہ حصہ ملے گی. تاوس تپتر چپ قومی اسمبلی کے اویا زنگڑی چوکی دی. درشان پٹرول ملک کے 228 زنگڑی چوکی دی. دا چوکی صرف سیاسی گندوں تو وصول کی گی زکہ منگ دخل زنگڑی چوکی دلا سرلو دا پر دغا تڑون وکڑو. ایک
فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے.
د سنی اتحاد کونسل چیئرمین شہزاد احمد رضا پدیم کو اول چ دوی د تحریک انصاف نہ حص وختنہ نہ لری او بغیر مشور ڈولی مرسته کوي.
یہ سنگل ہینڈڈلی کسی کا فیصلہ نہیں ہے.
یہ دا اتحاد کول د یو کس پریکړه نه ده. د دې تحریک انصاف مشران او مجلس وحدت المسلمین مشران هم شامل دي او په اخر کې د منظوري عمران خان ورکړه. زه دا خبر واضح کول غواړم چې پالیسی به عمران خان او تحریک انصاف جوړوي او موږ د دې پر تړون هم لاسلیک کړی دی.
جو پر میمورنڈم بھی سائن ہو چکا ہوا ہے.
پریس کانفرنس ته د مجلس وحدت المسلمین جنرل سیکرټری علامه راجا ناصر عباس هم وینا وکړه او وی ویل
هم پی ٹی آئی پر کبھی بوجھ نہیں بنے گے.
مونږ کله هم د تحریک انصاف پر بوجھ جوړ نشو. مونږ د بوجھ اوچتولو والو یو. مونږ به کام هم جوړو، حکومت به هم جوړو او ملک به هم جوړو. خلک کسان به هم راخلاصو چې درو په مقدمو کې بندیان کړی دي. زنې قانون پهان او تجزیه ګران وایي چې په سنی اتحاد کونسل کې د شمیردونه پس هم د تحریک انصاف غړي د ښځو او اقلیتونو لپاره په قومي اسمبلۍ کې ځانګړې چوکۍ نشي ترلاسه کولی ځکه چې سنی اتحاد کونسل په پارلیمان کې چوکۍ نه لري. د سنی اتحاد کونسل مشر خپله چوکۍ ګټلې ده خو هغه په خپله هم په ازادانه توګه د بینار په نخه په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د تجزیه ګرانو دغه ډله د دوو مختلفو مسلکونو د نماینده ګوندونو سره هم د تحریک انصاف اتحاد غیر فطري ګڼي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري.
ما ته دا ښکاري چې نن سبا تحریک انصاف خصوصا او نورې پارټۍ عموما د دې کم اتحاد کې هغه لانګ لاسټنګ نشي کېدی. اصل کې دا ټول کارو نظر ضرورت مطابق کوي. ما ته دا ډېر پانه ښکاري یو ټایملی الاینس دی او ادروایز هم دا داسې الاینس دی کنه چې د دې پی ټی آی ته څه خاص فائده نشته.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا خپل د قومي اسمبلی چوکۍ ګټلې ده او ګوند د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره رجسټرډ دی. نو د ځانګړو چوکۍ په لاسته راوړلو کې به دوی ته کومه ستونزه نه وي.
غالب امکان دا دی چې کله هم پی ټی آی ریسټور شو یا غیته بلې نشان ریسټور شو زما خبرې هم شي دي سنی اتحاد کونسل چې کوم ریسورسز دي چې دا جماعت چې دا پی ټی آی کې مرج شي نو دا مضبوط اتحاد دی او پی ټی آی پر دا یو ډېر ښه آپشن دی او زما په خیال چې کوم دی چلے گی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسی وایي چې د مذهبي ډلو سره اتحاد تحریک انصاف ته د پارلیماني په ځای سیاسي ګټه راوړلی شي.
پاکستان دی پتہ کیدا گرپانے دی بس ارزی اتحادون دی جوڑی چې دا ختمی شي د کوم هدف ته پاره دوی د اتحاد کړی هغه هدف نشتر سره کولی البته دا یو شدی د پاره چې هغه مذهبی ډلې چې دی هغه د سر کوي نو هغه د مولانا نریټیو چې دی د یودی الزام ایجنټ الزام چې پر لګی نو هغه ته د کمزور کیش بس دا یو ګټه استنو
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو د اعلان شوو نتیجو تر مخه تحریک انصاف آزاد امیدوارانو د قومي اسمبلی په 206 په چوکیو کې 92 په پنجاب اسمبلی کې 114 په خیبر پختونخوا کې 80 او په سند کې 19 چوکۍ ګټلې دي د سنی اتحاد کونسل مشر په آزاد حیثیت یو سیټ ګټلې ده مجلس وحدت المسلمین هم د قومي اسمبلی و چوکۍ ګټلې ده د وزیر اعظم جوړېدو لپاره په قومي اسمبلی کې یو کسر د ځنګړو چوکۍ نه علاوه یو سر سلور د شرای اخیستل ضروری دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مشال ریډیو خبرونه دی په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای چې روانو بارانونو په صوبا کې څلور کسان وجلی او نه نورې ژوبل کړي دي پی ډی ایم ای پرون په یو بیان کې ویل بارانونو دوه کورونه په بشپړ او څلور نور په جزوي توګه ویجاړ کړي دي په عین وخت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویلي چې په اغیزمنو سیمو کې امدادي چارې پیل کړي دي په دې حقله تفصیل له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي
د پی ډی ایم ای یا قدرتي اپتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویان وای خیبر پختونخوا کې بیانونه لوجه شوی پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیل برخو نه رپورت شوی دي دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان مشال لیډو ته وای
د 24 غنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوی دي چې دایي په نتیجه کې سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي او نه کسان پکې جوبل شوی دي سلور ګورونو ته کی جزوی نقصان رسیدلی دی پورا خیبر پختونخوا کې او دو کورونو ته پکې مکمل نقصان رسیدلی دی پی ډی ایم ای دا ټیم ټول ضلع انتظامیه سره په قریبی رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي
نوموړی جاتوی چې د سوبي ټول ضلعو نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو راپرېوتو پیښو هم ځاني زیانونه اړولې دي په غرض سیمو کې ور ورېدو ځمکو خفیدو له امله لارې بندې دي دغه شان د پیښور ښار په شمول ځینې نورو میداني سیمو کې هم سړکونه بو بند کړی دی ولی صبح کې د ژغورنې سرکاري اداره یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وای اغزمن سمو کې امدادي کاروان روان دي د لار خلاصولو او د بو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانې لنګې شي ودي هل تک هم امدادي کاروان روان دي
ریسکیو 1122 امدادي کاروان چې د نو اده خبر پختونخوا په مختلف زیونو کې شروع دي کتا سو په خبر کې وګورې نو مختلف زیونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي دا یو خلکو د پاره چې د نو زمون امدادي کاروان شروع دي زمون مختلف زیونو کې ټیمز ډیپیوټ شوې دي د سې چې سمرا سیاحتي مقامات دي الته جده وره شروع دا او مغه وره دوران کې هم زموږ سرویسز دې اویل کی دوه د پاره عوام الناس ته خاص ته چې تاسو 1122 ډایل کی ټول فری نمبر دې خپل موبایل نه ډایل کوی او کل لینډ لاین نمبر نه ډایل کوی بغیر د ایریا کوډ نه 1122 ډایل کولې شي او زموږ د خدمات ترلاسه کولې شي
د پی ډی ایم تر مخه زیاتره اغزمنو ضلعو کې سوات بر او کوزدیر خیبر او مردان شامل دي د موسمیات محکمې وړاندې نه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ور ورېدو امکان څرګند کړي وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
The cat sat on the mat. بلخوا د مومندو او باجوړ کاروندګر د بارانونو پیل شوی لړۍ ته خوشاله دي، خو وایي چې د کیمیایي سرې اخیستل یې له وسه بهر دي، نو ځکه خپل ځمکه فصلونو ته نشي تیارولی. د مومندو ځنې کاروندګر بیا دا هم وایي چې پوز د هغوی په سیمه کې د کیمیایي سرې په خرڅلاو بندیز لګولی چې له وجې د سیمې زراعت ته زیان رسېدلی دی. بلخوا په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. سیمه کې زموږ خبریال شاهنواز ترکزی په نور حال راکوي.
د 13 فروری نه په غریزو او هوارو ځمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېده، کاروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کاروندې به هم ورسره خشي. د مومندو باجوړ زیات ځمکې په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلی شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلی شوي. د مومندو د لکړو تحصیل اوسیدونکي ملک ګلشاه صافي مشهد رډیو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی، خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیایي سرو دی.
زما خپل سل کانال پټه یعنی سل دړې ته منګ وای چې هغه منګ تقریبا نیم شړ پاد شوې خوشک سالې د وژنه 50 کانال منګ کړلې دي. خو دلته د بد مرغه منګ ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وژنه بندي دي. هغه مخ کې د سی پیسلې کړې وي چې 30 کیلومتر کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته به سونا یوریا یا نورې کمې چې د کاد خاورې ته منګ وای هغه به بندي. خو یعنی زموږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات ډېر دغه د وژنه بالکل منګ علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وسط دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر ځمکه بارانی ده. 15000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او په ځینو هغه ځایونو کې چې د کویانو اوبه لري سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجوړ ځمکه بیا ټولې بارانی دي، خو هغلته ځمکه کې اوبه زیات دي او په غرونو واورې هم پرې وځي، نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلارزو باجوړ سیراج مې مشهد رډو ته وویل دغه طبي کیمیاي سری خو ملاويږي خو قیمتونه ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 15-20% نورم زیات شي. سره چونکې ګران دي د زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې تر وړه سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړی پټي باندې غنم کرلی دي، دغه شان مختلف قسم سبزیان دي، نو سره ډېر زیات ګران ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیندار څومره زر تر زره سره ورکړي.
په مومند کې کروندګر کیمیایي سره استعمالول غواړي، نو څنګه به پیدا کوي؟ ما شادر ډو همدغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارث خان نه کړي.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کوو، بغیر ډاټا دا منګ نشو ور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافي لکړي. به بوالو غلنې وابلو یکا غونډه، نو یکا غونډه یو داسې ځای چې ته پندلې ته امبار ته او میچنې ته منګ سپلای ور کوو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیایي سرو او تخمونو سبسیډي مانا رعایت ورکېده او هر کله چې به رجستر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته، تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل او دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه، تخمونه، دوایانې او سره هم گرانی شوی دی. شانواز ترغزه مشال ریڈیو پیښور.
دا مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15015، 2110، 12300 او 15500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او تاسو یې دا وخت د سلور نیمو بجو خبرونه تر رسیدلی یو ټیم دی په پاکستان کې د مازیګر سلور نیمو بجې د دې غړې د زنو مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمن د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمی کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو 13 شپه د خپل زنو ملګرو د گرفتاری غندنه کړې. دوی وايي په خپل پرام نه احتجاج کې بوخت وو چې بیا یې پولیسو زنی مرګري نیولې دي. په چمن کې خو امنیتي چارواکو لا په دې اړه سندې ویلي. په چمن کې دغه احتجاج کوونکو د 2023 کال د اکتوبر له 28 رایسې پرلت پیل کړی دی، خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې لا هم نه دي منلي. د کورمې د مشرانو یو جرګه نن په پالچینار کې له انتظامی افسرانو سره یو ځل بیا ګوري چې د پیوال د مبینه پوځي محاصرې پر مسله ورسره خبرې وکړي. د پیوال اوسیدونکي وایي چې د چپوز د فروری له 15 راهیسې دغه سیمې ته ټولې لارې تړلې دي. د فروری په 15 په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې په انخته کې یو سرتیری وژل شوی و او 2 وګړي ژوبل شوي وو. او پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړي. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرستر گوهر خان پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړ. وی ویل چې په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولو لپاره درخواست کوي. پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو امیدواران چونکې په آزاد حیثیت کې پاس شوي دي، نو د قانون لمخې غوي باید په یو ګوند کې شامل او په پارلیمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړي چوکۍ ترلاسه کړي. او اوس هم درته د جرمن سراسمه هفتوار خبرونه د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغان شاعر زمزمه غزل سره داغه په ژوند او کار خبرې شوې. نو موړې د افغانستان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د طب محصله ده، خو د خپل شوق لمخې شعر لیکي. کتاب یې نه ده چاپ، خو پر رسنیو کې شعرونه وخت په وخت خبريږي. د خبرونه قربان جبا امیر ده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ونې د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمه غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم دا شی به وصل دی. زمزمه جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش.
امیر سپ تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمزمه جانې تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
خاډي خوالینا زمانو زمزمه غزل تخلص کوم از میدان ورګ پلای توسې دوم کوم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د طب پوهنځي محصله یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعري کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصله یاستئ خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستاسو د ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رښتیا خوښي وي. هم زما طب خوښو هم مې ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. طب سره مینه او زما کورنۍ هم طب خوښو. نو بیا مې طب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. هغه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا 3-4-5 کاله کېږي، ځکه چې وخت زه 12 ټولګي کې وم چې ما به شعر لیکلو پیل کړی و. ان هغې مخکې مې هم لیکه خو هغې ته زه شعر نه شم ویلی. کله چې زما شعر پوخ شو اوس هم زه خپل شعر ته پوخ نه شم ویلی، خو بیا هم اخه دی څنګه څنګه گزاره کوي خو مخ کې دا تقریبا 4-5 کال وکړي چې شعر لیکم.
څنګه په خېګي دا شعر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه خپل شعر کې راوړم ان شاء الله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعه ډیره او کی مشاعرو ته لاړ شي یا لاړ شي یا سو کی ساسو په خیال باندې کوم لارې دي چې پاغه لارو باندې مزل او کی چې بیا د دې شعر چوي پوښ شي
کار د امیر صاحب. کله چې یو انسان شعر شروع کوي یا غواړي شعر ولیکي نو لومړی باید مطالعه وکړي، په شعر باندې ځان وپوهوي، بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکړي، له خوږو شاعرانو ځان مشوره واخلي. نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي، په شعر باندې ځان پوهول دي، له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مساعده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني پر شعر وغږېږي، خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده. مشورې اخیستل، مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ، شعر زده کیږي کنه؟ دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي، نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي، مشورې اخلي، علاقه لري له شعر سره، نو بیا شعر لیکي. او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده، نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي، مشورې به هم کړې وي، په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي. او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي، او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي، کوښښ کوي، او تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې څه باندې شعر استعداد دی، ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کوي، د صرف لیکو لوست کولی شي، دومره ښایسته شاعري کوي، دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم. او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړې وي، ما ډېرې داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې، خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي، ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده، موږ یې نه شو لیکلی، بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بل برخه کې کار کوي.
صحیح. او کرا شو شیر ته په ټولنه کې مونږه مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وې، دا د خزو کار نه ده کنه، مثلا دا وې د سړو کار دی، دا د خزو کار دی، دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وی او په ټولنه کې هم وی. شیر په میدان کې تاسو څنګه غنئ، خزو او سړی یو شان شیر لیکلی شي که څنګه؟ مثلا ما ته ډېره جالب ده چې مونږ ته تل مور سندري وای، الله را ته مور وای، پلار ته کلم سندره ماته نشي، ماته نه دی ویلي، کېدی شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي، خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي، د مور خبرې هم په زړه ټکور لګیږي، او سړی ته پوړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي، حتی چې د یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سان دا وایي کنه. نو په افغانستان کې دغه استعداد د خزینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی، او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینهو شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ؟ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ؟ سه
امیر صاحب، تاسو به ولسی ادبیات لیدلی وي، تاسو به لنډۍ لیدلی وي، سرو لیدلی وي، تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلی وي، خو په هغو ځینو ویلو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي، هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي، دا ټول د جنکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي، چې ډېر وخت یا ډېر اوږدولی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې، نو دا ډېره د میرمنو لخوا ویل شوي دي، چې میرمنو خپل درد په لنډیو کې ډېر وخت راخیستی ده، چې ډېرې قوي او عالي او بهترینې لنډۍ لیکلي دي، چې همدارنګه میرمنو شاعري هم کړې ده، ډیره پخه شاعري کړې ده لکه نه نازوانه یادولی شو. همدارنګه په اوسنۍ شاعري کې ډېر زیاتې شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي. نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي، نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده، نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده. مېرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ
خبرې روانې وي، خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو. نو سمو انتخاب کړي سا وروي زمونږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې. وا به روخوان به کی ستاسو غزل باوریدون کی هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم، هلی می خاورې شوې مړلې انتخاب وکړم، وخت تاسې بده نه کړی وکړي خراب وکړم.
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي، بلونګینه به قلم به کتاب وکړم.
اها
چهره یوه ملامتی به په ځان منله، داسې ګیلې راته وکړي بې ځوابه یې کړم. او هغه چې ډېر پسې د سترګو له کونجونو ګوري، هغه شیبه یې کړم خو ډکه له عذابه یې کړم. او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه یم اوس، اوس چې د ځوانۍ جام ته راوستم شراب یې کړم. او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي، بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه ده خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی غزل دی استاد. په دې غزل کې د اوس مهال پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري، د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی. نو داسې شعر چې کله لیکي په خپل به هم حتمن تاسې خپه کوي. نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي، یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس؟
بالکل امیر صاحب، ولې نه. کله چې موږ خفه کېږو یو احساس له موږ سره ملګری کېږي که نه، د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي، یو انسان ډېر ورسره راحته کېږي.
صحیح. دره ته ویل شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منی ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې وایي مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي، نه کېږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي، دا عریضه په کار ده باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونو یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم شي دي. زه چې په پلان زما نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډې کېدلی جنکو کېناستلی.
صحیح. مخامخ غونډې کمې شوې دي،
بس ترې نه خبره یم. موږ یو ادبي او موږ یو انلاین ادبي په هیله
لرو. دا پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکی غونډې کمې شوې دي، نو انلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دانه نه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی، ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو. تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخسوي کولای شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن
بهیر خپل یو بل سره تبادله کړو.
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې، اوس په انلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مې نه دی کړی، یو خو په خپل درسونو مصروفه وم او بل داسې خاص ډول د کورنۍ له خوا مې اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوړتي چې از درځه د دې کې څکه چې زه په خپل درسونو مصروفه وم او د دې خبرې جوړه هم را سره کوم نه شو کولای، نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مېرمن ادبي په هیڅ نه یم مطلب او په انلاین ډول مشته راکړای دي.
نو دغه انلاین مشاعری یا ادبی بهیرونه څومره ګټور ګڼي تاسو، خاص کر د میرمنو لپاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي؟ خو
ډیر زیات ګټور او موثر تمامېږي. بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ښه تمامېدل شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کیږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کیږي، نظریات یو بل سره تبادله کیږي، هغه څه چې موږ نه وی اوریدلې له نورو نه اورو، په دې بهیر کې ښې ښې لیکوالانې دي، تجربه کاري مېرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پر شیر ډیر څه ورنځ د کی کی امیر صاحب.
صحیح، ډیر مننه درنو ورې دن کوتا سي مشال رډوی مجلې ته غوږ یاسته. دا ونې را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده، د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره له واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره؟
بالکل، ولې نه، ما سره شعرونه شته دي امیر صاحب، زه به یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
یو کې چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه ته خوب مانیشته نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش تن ورزی چاته خوبونه، دلته خل خپل عادت اوري موسمونه، حیف ته چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، حیف ته چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، سترګې زما اوس هم دي نالو وستي کتابونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصله دي چې ډیریږي، ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه، او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې ادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه، او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه، او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه، او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وانه.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی، او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم، ډېری کورنۍ روشن فکر سوي دي، خپلو نونو چې دې چې وي نصر ولیکي او شیر ولیکي، کوم ساسه چې دوی لري په کې راوړي، نو اوس زمينه زیاته مساعده.
صحیح، د مراته وای چې شیر تاسو له
خپل ساسه په خپل شیر کې راوړي.
اها صحیح، د مراته وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي، یو هدف مو ته څه وي، څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه مخه مو سوي ول شیر؟
بالکل امیر صاحب، کله چې مخ خپلش خاص ډیر ښه، کله چې ما شیر ته مخه کوله، کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله، نو ما سره یو فکر مخ فکر و، نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل یا په ماشومتوب کې یا په ځوانۍ کې، تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو، نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته، ځینې خپل شخصي ستونزو ته، ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم، خفه کېدلم. به ما سره به دا سوچ و، دا فکر، ستونزو ته خفه کېدل، دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم؟ یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل، پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده، نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم. سره یو دا احساس و، او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني. زه دنیا ته خدای پاک رالېږلې یم، نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم.
سی فکر کوي چې ستاسو د شعر انتظار کیږي؟ مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي، ځینې خلک به در سره، ستاسو مینوال یا مینوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شعر انتظار کوو، او دغه وخت کې څه فکر کوي؟ یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلې دي؟
بالکل عامر صاحب، زما بس ډېری مینوال جنکۍ مینوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا په دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي، او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي. زما ډېری، زما یوه ملګری همکاره مې ده، نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته نوم کړی ده، وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم. نو شته دي داسې ځینې ښه مینوال.
صحیح. کله چې داسې فکر کوئ چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي، نو دغه فکر کوئ چې کله یو شعر لیکئ یا مسؤلیت بیا زیات احساسوئ چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی، دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي، خو دومره خلک یې اوري، هغوی ورته انتظار کوي، د هغوی ارمانونه انځورول، دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې؟
بالکل بالکل. زه چې کله د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلې وي، زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کې راخلم. داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کې راخلم، زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کې راخلم او لیکلم. کله مې چې لیکلي ده، ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی، ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی.
نو ستاسو نه به یو شعر بلم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي، او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشاله شي.
غزل په قلم درته وایم، هغه تاسو دی چې به مطلع غزل دی، وایي: ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې، دا دنیا ته بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه، او څه پنا کردو مې کړه دنیا ته زړه را جوړه، څه پنا کردو مې کړه دنیا ته زړه را جوړه، پورا نه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را چیچ شه، خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه، او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو، تا آوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه، او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې، تا کړي هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه، او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه، خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه.
ډېر ښکلی غزل دی، ډېر خوندور غزل دی، او مطلع نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقتی پورې. نو ستاد دې نوم پورې را یاد شو، نوم خو دې یا تخلص خو دې زمزمه دی، خو کله دې زمزمه هم کړې ده که نه؟
نامر صاحب، اولی نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي، یا اشپزخانه کې مصروفه وي، د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي، ځان سره یو زمزمه تمن کوي.
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي؟
بالکل، کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی، بیا زه زمزمه کوم، یا چا د سندرې په ډول ویلی وي.
صحیح. مونږ ته اوس ویلی شي په زمزمه کې؟
نه امیر، چې اوس خو نه کېږي، هغلته خو یوازې یم، نو که ښه شي ښه نه شي، خو ځان ته یې مو کولی شم.
صحیح. ډېره زیاته مننه، ما شوخي وکړه، ما یو ځل د دغه سره مرکه کوله، استاد ما اوس یاداشت نموز، هغه رحیم غمزده سره الله پاک دی وبخي، نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي که نه، نو دا ولې وای نور هنرمندان زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندی ورته شروع کړله، نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مېر صاحب، د پښتنې سره زیاته مخکې کما هر څوک پختی پاره مرکه کې کتاب دې چاپ شوی کنه؟ دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمان وم یا له نقدونو وکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خود سانسورې نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب
کتاب
کتاب فکر خاص
چاپ شي او له خیر بیا به تاسو سره خبرې کوو تاسو په چاپ آثارو باندې. نو تاسو اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسو خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
انشاءاللہ نو دواړه خوشته ډېری خوندورې مشاعري دي، ډېری عالي مشاعري دي زما لپاره، د دواړو مشاعري ډېری په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما به شعرونه لوستل، دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله. نو زما لپاره دا دواړه مشاعري ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې، هم د نارینو په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، دا تاسو اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسی، خسته نه سی، دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول. تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. بلې ونې به د نوي ملما یا نوي ملمنې سره بیا تاسو په خدمت کې یو. تر هغه د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.